אמריקה רג רדיו אשנה
אשנה רדיו
אשנה רדיו
רדיו אשנה
סדאי السلام علیکم درنو اوریدونکو ستړي مشي زه زیبا خادم يم اوس دلته په واشنگټن کې د ماسپخین 2:30 بجې دي چې په افغانستان کې د شپې 11 بجې کېږي د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیسه ستاسو پام را ګرځوم
یو افغان چارواکي ویلي دي چې راتلونکي اونۍ به د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ په چین کې دویم دور مذاکرات وسی ترکیه وایي چې د اسلامي دولت د ډلې پر ضد یې په سوریه کې هوایي بمباري کړې دي او د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما کینیا ته رسیدلې دي
درنو اوریدونکو نن د جمعې ورځ ده د 1994 کال د اسد د میاشتې دویمه ده د 2015 کال د جولای د میاشتې سلیریشتمه کیږي په دې پروګرام کې پر پټونو علاوه د اشنایانو ادبی ډیری پروګرام هم شته خو دا پروګرام د وخت سره چوبېده تاسو سره راسن نشو غږیده اوس ز زیبا خادم او حسیب الکوزه د دې ساعت خبرونه وایو
د بدخشان ولایتي چارواکي وایي چې مخالف واستوالو دغه ولایت د وردوج د ولسوالۍ د تیرګران په ستراتیژیک پوځي مرکز د تیرې ورځې را په دې خوا د لیز بریدونه پیل کړي دي چې د جمعې د ورځې د ماپښین وروسته په دغه سیمه کې د دواړو خواوو ترمنځ جګړه تود شوې ده د بدخشان د والی مرستیال ډاکټر ګل محمد بیدار امریکا ژغ آشنا رادیو ته وویل چې جګړه د پنجشنبې په سهار پیل شوه هغه داسې وویل
پرون
15 بجې سهار جنگ شروع شوی
دی او ډېر خلک ټپیان شوي دي او مخالف جهاد طالبان حمله وکړه په جنگ کې تقریبا تر اوسه ټول 12 زیات مړي طالبان چې دوه دانه خارجي اتباع دي دوی قمندانان دي او تر 27 نفر زخمیان لري دوی موږ یو نفر شهید او یو نفر زخمی لرو
شاغلی بیدار زیاده کړه چې د مرکز څخه د وای کومک غوښتنه کړې ده او هغوی هم ډاډ ورکړې دي طالبانو تر اوسه په وردوج کې د جګړې په اکله رسنوی ته څنې دي ویلي طالبان دغه مرکز د نیولو لپاره د مخه هم په دغه سیمه کې په پروتو امنیتي پوسټو باندې پراخ بریدونه کړي وو
خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه اوري د امریکا پوز ویلی دی چې د روان میاشتې په پیل کې د افغانستان په جنوب ختیځ کې د القاعده یو لوړ رتبه چارواکي قومندان وژلې ده پینټاګان په یوه بیانیه کې چې نن د جمعې په ورځ خبره شوې ویلي دي چې ابو الخلیل السولانی د روان میاشتې د جولای په 11 نیټه د پکتیکا په ولایت کې د پاکستان سره سرحد ته نږدې په یوه هوایي حمله کې وژل شوې ده په بیانیه کې راغلي دي چې السولانی د القاعده د سیمه ییزې ډلې د ځانمرګ بریدکونکو او چاودونکو موادو د عملیاتو مشر او د امریکا افغانستان او پاکستان په امنیتي قواو باندې په بریدونو کې مهم رول درلود
یو افغان چارواکي ویلي دي چې راتلونکي اونۍ به د افغانستان د حکومت او طالبانو د استازو ترمنځ په چین کې دویمه دوره مذاکرات وسی چې داسې هیلې پیدا کړې دي چې د افغانستان شخړې ته سیاسي لاره پیدا شي او د کلونو جګړه ودرېږي چین په سیمه کې د اخیګرۍ او ترهګرۍ لامل اندېښنې لري چې ګونی دا سیمه ییز بې امنیتي چین ته ورونه غځیږي په همدې دلیل چین د طالبانو او کابل د حکومت ترمنځ د سولې په خبرو کې کلیدي رول لوبولې دي د سولې د شورا د نړیوالو اړیکو سلاکار او لوړ پوړي چارواکي اسماعیل قاسم یاروای چې دویم دور خبرې به د چین د ورومچی په ښار کې د رواني سوي میاشت پر دې شمینېټي وسی ورومچی د چین په ختیځ کې د سینکیانګ د یالت مرکز چې ورومچی د چین په ختیځ کې د سینکیانګ یالت د مرکز د یالت مرکز دی چیرې چې چین د اسلامي افراطیانو سره په خپل په جنجال اخته دی او داسې ویل کېږي چې د سیمې افراطیان د طالبانو سره د افغانستان او پاکستان په سره د سیمو کې اړیکه لري هلته روزنه ویني او د پټېدو ځای نه لري قاسم یار وویل چې د چین او امریکا استازي به په دې خبرو کې د ناظرونو په توګه ګډون وکړي لکه په لومړۍ دوره خبرو کې چې نظارت کوي د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ لومړۍ دوره خبرې د پاکستان په اسلام آباد ښار کې د رواني میاشتې په پیل کې وسوي
دا امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 رښتینی او تازه خبرونه
د نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه اوري. د امریکا د دفاع وزیر اش کارټر یو ځل بیا د جمهور رئیس اوباما د حکومت په الوزلو باندې ټینګار وکړ چې د عراق سره مرسته ترجمن دي چې د داعش د پرمختګونو مخنیوي وکړي. کارتر د یو نا اعلان شوی سفر په لړ کې پرون د پنځنبه په ورځ عراق ته ورسید او وی ویل ځکه دغه هوا ته سفر کړی دی چې د اسلامي دولت د ډلې په ضد د امریکا او د عراق حاصله نږدې وساري. نوموړي د عراق د تروریزم ضد قواو مننه وکړه او وروسته صدر اعظم ال عبادی ته وویل چې د داعش ډله به بریالی نشي ځکه چې د تمدن او وحشت ترمنځ جګړه کې تمدن تل کامیاب وي. ښاغلی کارتر وویل ځمکنیو قابلو قواو ته هم اړتیا ده چې ملاتړ وشي او ځای پزی شي او وایي چې موږ به دغه کار وکړو.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما کینیا ته رسیدلی دی. دغه د سفر په مناسبت په دې هیواد کې سخت امنیتي تدابیر نیول شوي دي. ولسمشر اوباما په سیمه ایز وخت نن د جمعې په ورځ ماښام د کینیا پایتخت نیروبی ته ورسېدی او په هوایي ډګر کې د کینیا ولسمشر اوهورو کینیا ته شرغلاس تورته وایه. مخکې له دې چې په خپل لیموزین موټر کې سپور شي ولسمشر اوباما په هوایي ډګر کې د کینیا د مشرانو سره روغبړ وکړي او د حکومت د لوړپوړو میلمنو په یو کتاب کې لاسلیک وکړي. د نیروبی په لارو کوڅو کې لبهي ول سی وی او په کښې لیکل سوي چې خپل کور ته شرغلاس اوباما. هغه نن د جمعې په ورځ په نیروبی کې په نړیواله تجارتي عالي جرګه کې هم برخه اخلي. وروسته به هغه ایتوپیا ته ولاړ سي او لومړنی امریکایي جمهور رئیس به وي چې ایتوپیا ته سفر کوي. د بشري حقونو مسؤل د جمهور رئیس اوباما څخه غوښتي دي چې د خپل دې سفر نه دي په دغو دواړو هیوادونو کې په بشري اساسي حقوقو کې د اصلاحاتو د راوستو دپاره کار واخلي.
خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه اوري. د اوباما د حکومت لوړ رتبه چارواکي پرون د پنځنبه په ورځ د ایران سره د ضروري موافقه په حق له سناتورانو د سختو پښتنو سره مخامخ وو. دا د دې موافقه په باب د سنا د مجلس لومړنۍ استماعي غونډه وه. کانګرس د سپتمبر تر نیمایي پورې وخت لري چې دا موافقه منظوره او یا رد کړي. د بارانيو چارو وزیر جان کيري مخکې ویلي و چې دغه ضروري موافقه به نړۍ خوندي وساتي. هغه ویلي دي موږ په دې باور لرو چې دا موافقه چې موږ د نړۍ د طاقتونو سره یو ځای لاسلیک کړي داسې یوه موافقه ده چې ایران به د ضروري وسلې د جوړولو نه منع کړي. د دې موافقې نه مخکې په ایران باندې لګېدلي بندیزونه د هغه د ضروري پروګرام د محدودولو په بدل کې ایسته کیږي.
ترکیه وایي چې د اسلامي دولت د ډلې پر ضد په سوریه کې هوایي بمباري کړي دي. دا لومړی ځل دی چې ترکیه د داعش د ډلې پر ضد په سوریه کې په دې پیمانه اقدام کوي. په دې هوایي برید کې چې نن د جمعې په ورځ یې کړی ترکیې جټ الوتکو په سوریه کې د اسلامي دولت مرکزونه په نښه کړي دي. دا راز د جمعې په ورځ ترکیې چارواکو وویل چې په ترکیه کې د کوردي اخیانو او د داعش د ډلې پر مرکزونو باندې په چاپو کې 215 مشکوک کسان نیولی دي. یوازې په استانبول کې په زرګونو افسرانو چې هلیکوپترو یې امنیت نیولی و د جګړه مارانو پر سلو بیلابیلو موقعیتونو باندې چاپې ووهلې. دغه وروستي اقدامات وروسته له هغه نه کیږي چې د رپورټونو له مخې ترکیه امریکا ته اجازه ورکړې ده چې د ترکیه د انسرلیک د هوایی اډې نه کار واخلي چې د اسلامي دولت د ډلې پر ضد په سوریه کې عملیات وکړي. تر اوسه پورې نه امریکا او نه هم ترکیه دا خبر په عامه تایید کړی دی. او د امریکا د باندنیو چارو د وزارت د پخوانی وزیر هیلری کلینټن هغه پریکړه چې د حکومت د سری معلوماتو د انتقال لپاره د حکومتي ایمیل پر ځای د شخصي ایمیل او سرور نه کار اخیستی کیدای سي د فدرالي حکومت د تحقیقاتو د تمرکز ټکی وي. نیویورک ټایمز رپورټ ورکړی دی چې د امریکا د فدرالي حکومت دوه تحقیق کوونکي د عدلیې وزارت څخه د جنایي تحقیقاتو د پیلېدو غوښتنه کوي. د میرمن کلینټن د شخصي ایمیل د استعمال مسله د مارچ په میاشت کې مطبوعاتو ته راووتله او سرلیکونه یې جوړ کړل. دا مسله په چټکۍ سره د هغې د جمهوري ریاست د انتخاباتو د کمپاین په یوې تودې مسلې بدله سوه. میرمن کلینټن وایي چې هغې د شخصي ایمیل او انټرنیټي سرور له لارې هېڅکله محرم او سري معلومات نه دي لېږلي.